مازیګر شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو دا ورسته نیم ساعت خبري مجله زن ریاس نوري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندید عبدالله د کمپاین د هغه مسول د ورستیو څرګندونو په اړه د تحقیقات وکړي چې ویلي وو که د انتخاباتو نتیجې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي نو پلویان به واټونو ته راووځي او تاوتریخوالي ته به مخه کړي. د دې او د انتخاباتو په اړوند له نورو راپورونو سربیره د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم په دې خبرونه کې مطالب راټول شوي دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر ته به وار ورکو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون پر حکومتي مطبوعاتو تور پورې کړی دی. د انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسول څارنوالۍ ته معرفي شوی. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د نیول شویو کسانو محاکمه وغندله او ګرجستان پر ماسکو تور پورې کړی چې د دې هیواد د لاندې کولو نیت لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګ یو ځل بیا په دولتي رسنیو انتقاد وکړ چې د نورو کاندیدانو په مقایسه جمهور رئیس کرزی پورې مربوط خبرونه ډیر خپروي. د دې کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي تلویزیون په ګډون دولتي رسنۍ له نورو کاندیدانو سره د مور او میرې چلند کوي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې دولتي رسنۍ په خاص ډول ملي تلویزیون د ټولو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په یو ډول خپروي. د کورنیو چارو وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د یو مسول د وروستیو څرګندونو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو مسول عبدالستار مراد دوه ورځې مخکې ویلي وو که چېرې ته د انتخاباتو نتیجه د دوی په ګټه نه وي نو له وسلو سره به د ښارونو واټونو ته راووځي. خو د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ په خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتو نتیجه به دوی ته د منلو وړ وي او د هغه پلویان به داسې عمل ترسره نه کړي چې امنیت ګډوډ شي. رپورټونه وایي چې درې امریکایي عسکر نن په افغانستان کې وژل شوي دي. ویل شوي چې د دغو عسکرو له وژل کېدو سره په تېرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر شپږو تنو ته ورسید. د ناټو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا امریکایي سرتېري د دې هېواد په ختیځ کې په ګزمې بوخت وو چې ماین پرې وچاودېد او بیا پرې ډزې وشوې. تر دې وړاندې ایسف ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د دوو نورو عسکرو د وژلو خبر ورکړی وو. تیر ورځ په کاپیسا او کندهار ولایتونو کې هم درې امریکایي او یو فرانسوي سرتیری وټل شوی وو. په بغلان ولایت کې د دولت د مخالفانو یو قمندان نن له خپلو شلو پلویانو سره له دولت سره یو ځای شو. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دا قمندان شیر محمد نومیږي او له خپلو شلو وسلوالو سره یې د دې ولایت پندره بلوسوالۍ کې له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خبر کې ویل شوي چې د قمندان ژمنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري وکړي. په غزنی ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې تیره شپه د دولت دوه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د غزنی د ګیلان ولسوال محبوب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه اوس هم په محاصره کې ده تر څو نور وسلوال مخالفان ونه تښتي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به د نږدې لس میلیونه ډالرو په مالي لګښت دوه سوه بستره روغتون جوړ شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی نن په کابل کې وویل چې دا مهال د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه په بدخشان ولایت کې د میندو او ماشومانو د مړینې اندازه زیاته ده او دوی هڅه کوي چې دا اندازه ډیره راکمه کړي. د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون مهم ملاتړ کوونکی محمد خاتمی نن د هغو تقریبا سل کسانو د محاکمې د پریکړې غندنه وکړه چې د جون له انتخاباتو وروسته په بلوا تورن شوي دي. محمد خاتمی وویل دا محاکمه له اساسي قانون او نورو قوانینو سره مخالفه ده او محکمه پر هغو اعترافاتو اتکا کوي چې په ناسمو شرایطو کې په زور اخیستل شوي دي. محمد خاتمی زیاته کړه چې تر محکمې مخکې مدافع وکیلان نه وو مشخص شوي. تر دې مخکې د ایران اصلاح غوښتونکي ګوند مشارکت ملي څرګنده کړې وه. کوم تورونه چې پر نیول شویو کسانو پورې شوي دي یو مخته خندا وړ دي. د مشارکت ملي د ګوند په وینا محاکمه نمایشي بڼه لري. د ایران حکومت هغه کسان د بغاوت په تور محاکمه کوي چې د جون په میاشت کې له انتخاباتو وروسته دوی د محمد احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه واخیسته. د ګورجستان ولسمشر میخائیل ساکاشویلی وای هیواد په هیجه چې دوی په زور له یغیانو چې ماسکو شاته ولر دی مزکین شلاندې کولای خو دا اندیشنشته چې ماسکو د تبلیسی د نیولو قصد لري. ل رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې ساکاشویلی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه په دې کې پاتې راغلې ده چې ماسکو په جنوبي اوسیتیا کې د ګورجانو د ډلیز وشنې مسول وګڼي. روسیې د شنبی په ورځ ګورجستان ته خبرداری ورکړ که چیرته له پاریزونکو اعمالو لاس نه اخلي په ټول قوت به له خپلو ځواکونو د دغه هیواد پر ضد استفاده وکړي. دا خبرداری ماسکو وروسته تر دې ګورجستان ته ورکړ چې دغه هیواد په جنوبي اوسیتیا تور پورې کړ چې دوی پر خاوره یې د هاوان ډزې کړې دي. د قرغزستان ولسمشر قرمانبیک باکیف نن د ولسمشر په توګه په بشکک کې د لوړې مراسم ترسره کړل. د مراسمو په ترڅ کې ښاغلی باکیف ژمنه وکړه چې دی به له فقر او اداري فساد سره مبارزه وکړي، د ثابت پرمختګ لپاره به زمینه مساعده کړي، امنیت به ښه کړي او د قرغزستان د خلکو د ژوند سطح به لوړه کړي. باکیف تیره اونۍ انتخابات وګټل او د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. پر دې انتخاباتو اپوزیسیون انتقاد کړی دی او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي دي چې دا انتخابات د ولسمشر باکیف په ګټه وارلمخه تنظیم شوي وو. د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو هم د قرغزستان پر انتخاباتو انتقاد وکړ او په بشکک کې د امریکا سفارت وویل قرغزستان له نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د عراق کردستان ته ولاړ. ټول سیمیزو مشرانو سره په عراق کې د مځکي او تیلو د ویش پر سر پر اختلافاتو خبري وکړي. نوري المالکي د سلیمانیه پر هوایي ډګر له یو هیئت سره چې پکې د عراق ولسمشر جلال طالبانی هم دی کوس شو. طالبانی په خپل کور دی. دا د کردستان خودمختار سیمه ته د نوري المالکي لومړی سفر دی. اوس هم ستاسو پام اقتصادي او سپورتي خبرونو ته راړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د مالیې او کورنیو چارو د وزارتونو او د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره تر دوامداره خبرو اترو وروسته په کابل ښار کې د منډویانو ستونزه حل شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیان جواد عمر ویلي دي چې د سوداګرو او الافانو اساسي ستونزو ته پاملرنه شوې او د باغ قاضي منډۍ بیرته دوی ته وسپارل شوه. جواد عمر څرګنده کړي چې کابل ښار ته د ننوتلو په دروازو کې به هم منډیانې جوړې شي. په بغلان ولایت کې بازګران وایي چې سکال د للمي غنمو حاصلات د نورو کلونو په مقایسه زیات شوې دي. په کندوز ولایت کې د بازګرانو یو استاذ عبدالواحد آزادۍ رادیو ته ویل چې سکال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي علت د پرله پسې بارانونو اورښت و. ویل شوي چې سکال بغلان ولایت د غنمو له پلوه خودکفا دی. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ د مسابقو لپاره تیاری نیسي. د کرکټ د فدراسیون ویان جاوید حمیم آزادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سپتمبر په میاشت کې د هالند ملي ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ نړیوال فدراسیون ته تر لارموندنې وروسته دا لومړی لوبه ده چې افغان ملي کرکټ ټیم د هالند ټیم سره ترسره کوي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د پانکریشن د رسمي لوبي مسابقه پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې له دغو مسابقو څخه هدف د افغانستان د پانکریشن د ملي ټیم انتخابول دي. د اولمپیک ملي کمیټې څرګنده کړي چې په دغو مسابقو کې به د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه تکړه پانکریشن کوونکي برخه واخلي او د مسابقې به 15 ورځې دوام وکړي.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ له رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې جمهوري ریاست د کاندید عبدالله د کمپاین د هغه مسؤول د څرګندونو په اړه تحقیقات وکړي چې ویلي وو که د انتخاباتو نتیجه د دوی لپاره د قناعت وړ نه وي نو پلویان به یې له وسلو سره واټونو ته راووځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د ګواښونو په اړه وویل
هر هغه څوک چې کوشش وکړي چې خشونت ته لاس وروړي په موږ کې دا قوت شته چې د دغسې یو ناقانونه عمل مخه ونیسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې پوره تدابیر نیول شوي چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو یو ائتلاف چې له څو ورځو راهیسې د یو واحد کاندید د وړاندې کولو پر سر خبرې کولې وایي نور دا بحث پای ته رسېدلی او له دې وروسته به خپلې هڅې د انتخاباتو د شفافیت پر موضوع متمرکزې کړي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو له راپورونو سره بیره د پاکستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه هم راپور درته اورو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د یو مسول د دې څرګندونو په اړه چې ویلي و که چیرې ډاکټر عبدالله بریالی نه شي نو ملاتړي به یې له کلاشنیکوفونو سره واټونو ته راووځي او بلوا به جوړه کړي د تحقیقاتو امر کړی دی. له بل لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کا ای ډي وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره باید د سولې خبرې وشي. کا ای ډي دغه راز وویل چې ټول تدابیر نیول شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. مخکې له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه راپور واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای ای ډي د څرګندونو مهم ټکي به له احمد اتکل څخه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی کای ای ډی وایي چې په افغانستان کې د امن راوستو په مقصد د سولې په خبرو کې د طالبانو مشران هم باید شامل شي کنه نتیجه باور نکړي. د ښاغلي ای ډی سرګندونې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ ملبند له وینا سره چې تیره اونۍ په برکسل کې د ناټو په مرکز کې د طالبانو له سیمه ییزو قومندانانو سره د خبرو وړاندیز وکړ په تناقض کې ښکاري. ملبند ویلی وو چې د سولې خبرې باید د طالبانو له دوهمې او درېمې درجې قومندانانو او منځلارو عناصرو سره وشي. همدا مطلب سنډي ټایمز اونیزې له ښاغلي ای ډي سره د مرکې پر بنسټ په راپور کې هم لیکلی وو. خو ښاغلي ای ډي وویل چې د لډېرې مدیرې خپل نظریات چارواکو ته ورکړي وو مګر خبر شوي نه وو. ښاغلي ای ډي زیاته کړه له سیمه ییزو قومندانانو سره د خبرو له لارې د سولې هدف نشي ترلاسه کېدی. د ده په وینا د سولې داسې یو بهیر به اغېزمن نه وي او نتیجه به ور نه کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې د نړیوالو ځواکونو سیمه ییز قومندانان باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو معتدل طالبان له توندلارو هغو څخه چې ذاتن پخلاینه نه مني جلا کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل که په خلاینه له ځانګړو کسانو سره وشي نو نتایج به یې نیمګړي وي. د وویل که غواړو چې روان کړکیچ ته د پای ټکی کېږدو نو په افغانستان کې د سولې بهیر باید داسې یو سیاسي بهیر وي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. ما خپل نظر مخکې لدې چې ښاغلی ملبند خپل وینا واوروي ورکړی وو خو خپور شوی نه وو. ما ویلي وو چې که تاسو اړوند نتایج غواړئ نو باید له اړوندو خلکو سره خبرې وکړئ، که مهم نتایج غواړئ نو باید له مهمو خلکو سره خبرې وکړئ. دا که له ځینو ډلو سره د پخلاینې بهیر وي نو نتایج به یې هم نیمګړي وي. زه فکر کوم چې که تاسو د سولې یو هر اړخیز بهیر غواړئ دا کافي نه ده چې د سیمه ییز قومندانانو سره خبرې وکړي. دا یو سیاسي بهیر دی او تاسو هم باید د وسلوالو د غورځنګ سیاسي تشکیلاتو ته مراجعه وکړي. زه نه غواړم په دې برخه کې وړاندې ولاړ شم او د افرادو نومونه واخلم، خو دلته دوه اقدامات دي. خو زما د اقداماتو طرحه تر نورو هغو ډېره هر اړخیزه ده. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه راپورونه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه خپره شول چې د سعودي پاچا عبدالله د ښکېلو اړخونو مهم چارواکي مکې معظمې ته ور وبلل. ورته غونډې په دوبۍ کې هم جوړې شوې خو په دې برخه کې تر اوسه چندان پرمختګ نه دی شوی. د سنډي ټایمز راپور وړاندې د یو جګپوړي برتانوي مقام په حواله لیکي چې وایي که څه هم د برتانیې د پلان له مخې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره په سیمه ییزه کچه له غیر پوځي لارو د طالبانو د فعالیت کمزوري کول ډېر اهمیت لري، خو د طالبانو له مشر ملا عمر سره د خبرو امکان هم نشي رادیدای.
و موریل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ای ډي ویل په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره باید د سولې خبرې وشي. کای ای ډي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې ټول کاندیدان او خلک دا مسؤلیت لري چې له انتخاباتو وروسته حالات آرامه وساتي. هغه دا څرګندونې د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله دی و مسؤل له وروستیو څرګندونو وروسته کړي دي. دې مسؤل ویلي چې که ډاکټر عبدالله په دې انتخاباتو کې بریالی نه شي او د انتخاباتو نتیجه دوی لپاره قناعت وړ نه وینو، پلویان به له کلاشنیکوفونو سره واټونو ته راووځي او بلوا به جوړ کړي. خو له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې په دې موضوع تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل دا روښانه ده چې لوی څارنوالۍ باید دا روښانه کړي چې ډاکټر عبدالله د کمپاین دې مسؤل په رښتیا داسې څه ویلي که نه. په دې موضوع له کابل زموږ همکار راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسؤل څرګندونه چې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته پکې اشاره شوې جدي نیولې او د هغې په اړه تحقیقات کوي. د ډاکټر عبدالله د کمپاین یو مسؤل عبدالستار مراد له یوې عربي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړې وه که چېرې د راروانو انتخاباتو پایلې دوی ته قانع کوونکې نه وي نو د دوی پلویان به له کلاشینکوفونو سره واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو محمد حنیف اتمر چې د یک شنبه پر ورځ ناوخته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي وضع خراب کړي.
دا اظهارات خلاف د قانون دي. موږ دا مسله راجع کړله محترم لوی څارنوالي ته د شکایاتو د کمیسیون چې انتخاباتو په حقله څېړنې کوي هغه کمیسیون ته مو مسله راجع کړله او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته او ومو ویل چې دوی هرو مرو په دې حقله باید تحقیق وکړي. هر هغه څوک چې کوشش وکړي چې خشونت ته لاس ور وړي په موږ کې دا قوت سته چې د دغسې یو ناقانونه عمل مخ ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره هم د دې څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او ویلی ده چې د زورګیانو وخت تیر شوی او امنیتي ځواکونه به داسې خلکو ته کلک ځواب ورکړي. خو پخپله ډاکټر عبدالله چې د ملي جبهې په استازیتوب د جمهور ریاست را روانو انتخاباتو ته ولاړ دی ویلی ده چې د انتخاباتو نتایجو ته به غاړه کېږدي او د پلویان به هیڅ ډول بلوانه جوړوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کې آیدا هم په دې ټینګار کړی چې له انتخاباتو وروسته د ثبات ساتل خورا مهم دی. دا مهمه ده چې موږ ټول په شریکه دا مسؤلیت په غاړه واخلو سوله انتخاباتو وروسته حالات باثباته پاتې شي. ټول باید د داسې لارو په خپلولو سره کمپاین وکړي چې پایلې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او زه بیا تکراروم چې دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی. هر چا چې را روان انتخابات وګټل هغه به په ټول هیواد حکومت کوي. اجازه راکړئ چې په دې موقع له رسنیو نه هم دا غوښتنه وکړم چې دا ډېره مهمه ده چې موږ باید د داسې ناسمو او ګمراه کوونکو راپورونو مخنیوی وکړو چې حالات خرابولی شي. په افغانستان کې د جمهور ریاست څوکۍ ته د یو سلوېښتو کاندیدانو څخه یوازې اوس 38 کسه پاتې دي چې ځینې اوس هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا هم د هغوی ملاتړ له ځانه سره لري. تر دې مخکې افغان کتونکو هم دا ویره څرګنده کړې وه چې ممکن د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته ستونزې او مظاهرې پلان شي. خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې له انتخاباتو وروسته د هر ډول بلوا د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري او له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې له ګډون وروسته د هغې نتایج ومني او نظم د خوندي وساتي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله د کمپاین د هغه مسؤل د څرګندونو په اړه تحقیقات وکړي چې ویلي و که د انتخاباتو نتیجه د دوی لپاره د قناعت وړ نه وي نو پلویان به یې له وسلو سره واټونو ته راووځي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی ډي ویلي دي چې ټول کاندیدان او خلک دا مسؤلیت لري چې له انتخاباتو وروسته حالات آرامه وساتي. کای آی ډی دغه راز یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې پوره تدابیر نیول شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. کای آی ډی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه راز په افغانستان کې د زندانونو کې د بندیانو د وضع د څېړلو په د وضع په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویویل چې په وروستیو کې د افغانستان له زندانونو څخه د لیدنو کتنو بهیر پیل کړی دی او ټاکل شوی ده چې د بګرام له زندان څخه هم کتنه وکړي. د کای آی ډی د وروستیو څرګندونو په اړه له کابل زموږ خبریال راپور لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د زندانیانو د وضع په اړه د ده اندېښنې دی دې ته راوهڅوه چې د افغانستان له زندانونو څخه په خپله لیدنه وکړي. کای آی ډی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر دې مهاله یې یوازې په کابل کې له یوه زندان څخه لیدنه کړې. دی وایي ما په افغانستان کې د زندانونو په اړه اندېښنه درلوده نو له همدې امله مې څو ورځې دمخه په کابل کې له یوه زندان څخه لیدنه وکړه. خو د ګرام د زندان په ګډون به د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه وکړم او بیا به یې پایلې له تاسو سره شریکې کړم. نوموړي زیاته کړه چې اوس به مخکې تر وخته وي چې د افغانستان په زندانونو کې د وضعیت په اړه څه ووایم خو باید د دې هیواد عدلي او قضایي سیستم ته وده ورکړل شي، له زندانیانو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي، او د زندانیانو کورنیو ته دا معلومات وي چې د کورنۍ غړي په کوم زندان کې بندیان دي. دغه راز کای آیډا یو ځل بیا په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کیږي، خو زه ټینګار کوم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د درغلیو او ګډوډیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي چې له نړیوالو اصولو سره اړخ لګوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې دا ځل یې د انتخاباتو په ورځ د ګوتې د پنخه کولو لپاره رنګ له چین څخه راوړی دی چې غوره کیفیت لري او له ګوتې نه پاکیږي، چې د انتخاباتو له ورځې د مخه به د رای ورکولو ټولو مرکزونو ته ورسول شي. د افغانستان د انتخاباتو او د زندانونو د وضع په اړه د کای آیډا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت او له زندانیانو سره د ناسم چلند په اړه د خلکو اندېښنې موجودې دي، خو چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره یې لازمې لارې چارې سنجولې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمهوری ریاست کاندیدانو یو ائتلاف چې له تیرو څو اونیو راهیسې را روانو انتخاباتو ته د یو واحد کاندید وړاندې کولو پر سر خبرې کولې، کومې نهایي نتیجې ته ونه رسېد او خپل بحثونه یې پای ته ورسول. د کاندیدانو د ائتلاف چې د همغږۍ شورا نومیږي نن په کابل کې خپله 14مه غونډه جوړه کړې وه. دې شورا په عین حال کې دا ګواښ هم وکړ چې که چیرې انتخابات په شفافه توګه ترسره نه شي نو دوی به بایکاټ کړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کابل کې د ولسمشری څوکۍ ته د کاندیدانو د دې شورا غړو د بندو دروازو تر شا د څو ساعته خبر وروسته اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست را روانو انتخاباتو ته د یو واحد کاندید د وړاندې کولو لپاره خپل بحثونه پای ته ورسول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست را روانو انتخاباتو ته شاوخوا سلوېښتو کسانو ځانونه نومولي وو او د شورا چې درویشت غړي لري له تیرو څلورو اونیو راهیسې هڅه کوله چې یو واحد کاندید وړاندې کړي، خو دا هڅې تل له اختلافاتو سره مخ وې. د ولسمشری څوکۍ ته کاندید او د کاندیدانو د همغږۍ د شورا وایان بشیر احمد بیژن د یک شنبه پورز د شوه غونډه پاړه ول
تر اوسه پورې زموږ مبارزه په دې و چې موږ شفافیت تضمین کو په دې پروسه، مګر اوس زموږ نگرانی زیات شوې ده ځکه موږ غواړو چې د یوازې د شفافیت د پاره مبارزه وکړو او د همدې د پاره موږ د کاندید واحد بس مزدود کنو که داسې امکان لري چې موږ دې ته مطمئن شو چې دا پروسه شفاف ده او د ځینې تکتیان نه جلوګیری کیږي، نو هغه وخت امکان لري هغه وخت کې بیا موږ ګرځو خپل دې هدف لپاره.
هغه ول چې د دوی لپاره د انتخاباتو د شفافیت مسله ډیره مهمه ده او پس له دې به دوی خپل پام دې مسلې ته واړوي. لا بل لور کتون کې بیا وایي چې په دې شورا کې راټول شوي کاندیدان د بیلابیلو ګوندونو استازي توپ کوي او یا هم خپل واکه کاندیدان دي چې هر یو جلا مفکوره لري او دا له مخکې نه ناممکنه برېښېدل چې دوی د کوم واحد کاندید په وړاندې کولو سره سلا شي. ښاغلی بیژن بیا وویل چې دوی اوس د انتخاباتو د شفافیت موضوع ته زیات متوجه دي او که چیرې د انتخاباتو د تیاریو بهیر شفاف نه وي نو دوی به د انتخاباتو د تحریمولو مسله را مخکې کړي. د تحریم مسله یو له هغو مسلو څخه وه چې زموږ په غونډه کې پرې په اصولي ډول بحث وشو او موږ په دې موافقه وکړه که چیرې روان بهیر شفاف نه وي نو په هغه صورت کې به د انتخاباتو د تحریم مسله د خپلو غونډو په اجنډا کې شامل کړو. دا لومړی ځل دی چې د جمهوری ریاست څوکۍ ته د پاتې 38 کاندیدانو څخه د 40 کاندیدانو یوه ډله د انتخاباتو د تحریم مسله راپورته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دی چې له هر ممکنه وسیلې نه به کار واخلي چې را روان انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو هم ویلي دی چې له را روانو انتخاباتو نه به افغان او نړیوال څارونکي څارنه وکړي سو دا انتخابات پرته له کومې اندېښنې او د خلکو په پراخه ګډون سره ترسره شي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور په شیدو د تغذیې اونۍ ولمانځله. دا اونۍ د نړۍ په 130 هیوادونو کې هر کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر نن په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل نوي زیږیدلي ماشوم ته د مور شیدې د نړۍ تر ټولو خوړو ګټور دي. په کابل کې د یونیسف د ادارې مسؤلینو وویل دوی هڅه کوي د روزنیزو پروګرامونو له لارې افغان مېرمنې د مور د شیدو په اهمیت باوري کړي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نوې زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې کولی شي چې مور او ماشوم دواړه له خطرناکو ناروغیو وژغوري او د ماشومانو مړینه راکمه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په جوړه شوې غونډه کې د هیواد پر ټولو میندو غږ وکړ چې ماشوم ته د هغه د زیږیدو له شیبې څخه تر دوه کلنۍ پورې خپل شیده ورکړي او په دې توګه د ځان او ماشوم ژوند وژغوري. ډاکټر فاطمی نوی زیږیدلي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په هکله وویل.
که په لومړي ساعت د زیږون کې مور خپل نوی زیږیدلي ماشوم ته خپل شیدې ورکړي، نو 2% د دغه ماشومانو په مړینې په کچه کې ټیټوالی راځي. که یو ګنټه تاخیر راشي د مور د شیدو په ورکولو کې، ماشوم ته دا 10% د دې ماشومانو د مړینې چانس زیاتوي.
ډاکټر فاطمی په دې ټینګار وکړ چې د دولت مربوط ارګانونه باید د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د روزنیزو پروګرامونو او نورو مرستو له لارې د هیواد ټولې مېرمنې د مور د شیدو په اهمیت باوري کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 10 کلنو جنګونو، ټولنیزو ناخوالو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له ډېرو میندو دغه چانس اخیستی چې خپلو ماشومانو ته دې په منظمه توګه د دوی شیدو ورکړي. د همدې له امله د هیواد ډېر ماشومان او میندې په ناروغیو اخته شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق مسؤول ګوپال شرما وویل دوی غواړي چې په دې برخه کې د خپلو تیرو مرستو په دوام د هیواد په مرکز او ولایتونو کې میندو ته یو لړ روزنیز پروګرامونه پیل او مرستې ورسره وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې جاري ساتي. یونیسف ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به ماشوم ته د مور د شیدو په هکله یوه ستراتیژي جوړه او په پلي کېدو کې به یې ورسره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې بېوزلو میندو ته یو لړ خوراکي مواد وررسولي او هڅه کوي چې په دې برخه کې له بهرنیو موسسو مرستې ترلاسه او دا لړۍ جاري وساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان پوځ وايي په تیرو 24 ساعتونو کې بیا هم په سوات او ملکن کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي او 28 نور ژوندي نیول شوي دي. بل پلو د سوات اوسیدونکو وايي په سیمه کې ښوونځي پرانستل شوي او د دوی ماشومان اوس بیرته ښوونځیو ته ځي او دوی په خپل ژوند کې اوس د آرامۍ احساس کوي، ځکه چې طالبانو ویره په ځان نه احساسوي. په دې اړه له پاکستان زموږ خبریال راپور راکوي.
د پاکستان فوج وايي د سوات او ملاکند په بیلابیلو برخو کې په 13 ساعتونو کې دوی بریمن عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي او 28 نور ژوند نیول شوي دي. د پاکستان د فوج لخوا خبره شوې یو اعلامیه وايي 4 طالبان د دوی د ځواکونو سره په مخامخ جنگ کې په ډیری ډنډه، کوټلۍ او درګۍ سیمو کې وژل شوي دي. دا اداره همداراز لیکي چې 28 مخالف وسلوال د سوات په ډیری، قمرګۍ، شانګله، درګۍ او شاډیری سیمو کې ژوندۍ د فوج د سرتیرو لاسو ته ورغلې دي. د پاکستان فوج دا ادعا هم کوي چې د سوات په بیها کلي کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال دوی دوه اوږده تونلونه چې 15 متره اوږدوالی او 6 فټه ارتوالی لرلو هم کشف کړي دي. په دې تونلونو کې وسلوالو طالبانو یو روزنیز مرکز جوړ کړی و چې تباه کړی شوی دی. په همدغو تونلونو کې 4 تازه کیندل شوي قبرونه هم موندل شوي دي. د پاکستان فوج د دې ترڅنګ د املوک درې سیمې نه هم په وسمسه کې د زیرمه شوو درنو او سپکو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. بل پلو د سرحد ایالت د ښوونې او روزنې وزیر سردار حسین بابک د شنبې د ورځې نه د سوات ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو امر کړی دی. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي مکتبونه پرانستل شوي دي. ضیاءالدین یوسفزی د سوات د خصوصي مکتبونو د ټولنې مشر دی. هغه په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
اصل کې مونږه د حکومت د فیصله مطابق په 1 اگست خپل سکولونه کلاو کړل او د ماشومانو شمیره په اولنۍ ورځې کمه ځکه وه چې څه وجوهاتو. یو خو لومبۍ ورځ وه، دویمه وجه دا وه چې دلته په منګوره کې او په خوښ علاقو کې د ټرانسپورټیشن د وړو د ګاډو ډېره لویه مسله ده، مطلب سکولونو ته رسیدل چې دی دا یو غټ مسله ده. پر رکشو پابندي لګي کړی ده او نور ګاډي نه وي. دې سره سره چې دویمه کومه مسله ده هغه دا ده چې اوس هم په ډېرو سرکاري او نجي ادارو کې زمونږ د سیکیورټي فورسز ځوانان ناست دي، هغه هغوی نیولي دي هغه ادارې. نو باید چې دغه هم ازادي شي نو بیا به تعلیمي ماحول برابر شي. او دې سره سره چک پوسټونه هم دي، چک پوسټونو کې هم مطلب په لارې د ماشومانو په تګ کې کافي تکلیف وي. او د ټولو نه مهم او ضروري خبره چې دا هغه دا ده چې کرفیو تر څو پورې نشي نه وي ختمه شي، نو تر هغې پورې نه د سوات خلک معاشي طور بحال کېدی شي او نه دا تعلیمي سرگرمیانې او نورې سرگرمۍ بحال کېدی شي. نو باید چې کرفیو زر تر زره ختمه شي، کمې علاقې چې کلیئر دي په هغه علاقو کې.
د سوات خلک وایي اوس د آرامۍ ساه اخلي او د طالبانو ویره په ځان نه احساسوي، چې دا د دوی په ژوند کې یو ستر بدلون دی.
په پاکستان کې زموږ خبریالو چې راپور یې راکاو، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه معلومات کتلی او لوستلی شئ. زموږ پته ده www.ai